سلور بجیش وی احمد شیبریم دا زدیر رو دری سات بخبرونه که ستاسو کربه تخنیکی چاری شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. طالبان و دولس مشهر اشرف غنی دا وړاندیز رد کړ چې په افغانستان کې دننه د سولې خبرې وکړي. علت یې څه دی؟ تر خبرونو وروسته به یې واورئ. خبرونه احمد تکل اوروي.
په غزنی کې په یوه چاودنه کې شاوخوا 1.5 کسانو ته مرګ ژوبله وښتي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی نن پاکستان ته د سفر په دریمه ورځ له صدر اعظم عمران خان سره ګوري، او په نایجیریا کې نږدې 3500 یرغمل شوي زده کوونکي ماشومان خوشې شول. سلام، زه احمد تکلیم او تاسو را بولم بشپړو خبرونو ته. د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ په اغوجان کلی کې په یوه چاودنه کې شاوخوا 1.5 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د غزنی د والي ویان واحدالله جمعزاده وایي چې دا چاودنه نن غرمه مهال په یوه زرنج کې وشوه، او په نتیجه کې 11 کسان وژل شوي او له 40 زیات نور ټپیان دي. جمعزاده زیاتوي چې د پیښې ډیری قربانیان ماشومان دي. د چاودنې د څرنګوالي او علت په اړه تر اوسه دقیق معلومات نشته. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی نن اسلام آباد ته د سفر په دریمه ورځ له صدر اعظم عمران خان سره ګوري. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي چې دا کتنه به له پاکستاني چارواکو سره د طالبانو د پلاوي وروستۍ وي. د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو مرکچي پلاوی له چهارشنبې ورځې راهیسې په پاکستان کې دی. له دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د پلاوي ته ویلي وو چې طالبان باید تاوتریخوالی راکم کړي، خو نور اړخونه هم د په وینا باید په دې کار کې ونډه واخلي. په افغانستان کې تاوتریخوالی د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له پرله پسې غوښتنو سره سره بیا هم نه دی کم شوی. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر وایي د سولې ټینګښت به د کورنیو بې ځایه شویو او نورو افغانانو لپاره خورا زیات اقتصادي فرصتونه برابر کړي. امریکا د سفارت شارج دفیر او سرپرست راس ولسن نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې سوله به په افغانستان کې سوداګري، کاري فرصتونه او اقتصادي عواید پیاوړي کړي. خغلی ولسن د کډوالو د راستنېدو او له بې ځایه شویو کډوالو سره د مرستې په برخه کې د متحدو ایالاتو د نږدې 200 میلیون ډالر مرستې یادونه هم کړې. لازادی رادیو خبرونه اوري. په نایجیریا کې له 340 زیات برمته شوي زده کوونکي ماشومان خوشې شول. سیمه ایزو او دولتي چارواکو د دې هلکانو د خوشې کېدو هرکلی کړی دی. نږدې یوه اونۍ مخکې موټر سایکل سپرو وسلوالو د نایجیریا په کتسینا ایالت کې د ساینس پر ښوونځي برید وکړ، او د هلکان یې له تښتولو وروسته څیرمه روګو ځنګله ته له ځان سره بوتلل. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې یو شمیر ماشومان لا هم لادرکه دي. د کتسینا والي امینو بلو ماساری په یوه سیمه ایز تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دا فکر کوي چې اکثریت برمته شوي ماشومان ژغورل شوي دي. ولسمشر محمدو بوهاري د دې ماشومانو د خوشې کېدو هرکلی کړی دی. نایجیریایي چارواکو ویلي دي چې د دې ماشومانو د خوشې کېدو د عملیاتو پر مهال یو ډز هم نه دی شوی. د متحدو ایالاتو منتخب ولسمشر جو بایدن د استازو جرګې غړی دیب هالند چې د امریکا له بومي یا اصلي اوسیدونکو څخه ده د کورنیو چارو د وزیر په توګه نومولې ده. دا تاریخي اقدام به د امریکا په کابینه کې توکمیزه تنوع نوره هم زیاته کړي. که ډیموکراته میرمن هالند د کورنیو چارو د وزیر په توګه تایید شي، نو دا به د فدرال کابینې لومړنی بومي وزیر وي. اورسته خبر دا چې د جرمني د بایرن مونشن لوبډلې فوروارد رابرت لیواندوفسکی د 2020 کال د فوټبال د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د 23 کلن پولندي لوبغاړي په 2020 کال کې په اروپایي ټیمونو کې تر ټولو زیات ګولونه وهلي دي. لیواندوفسکی پرون د دسمبر په 18 نیټه د سویس په زیوریخ ښار کې په جوړو شویو مراسمو کې خپل خوښي څرګنده کړه.
داسې احساس راته پیدا شوی چې باور مې نه کېږي. خوشحاله یم چې د لیونل میسی او کریستیانو رونالدو ترڅنګ دې جایزې ته کاندید وم.
د فوتبال نامتو ستوري میسی او رونالدو چې هغوی هم د جایزې ته کاندید وو د دې جایزې د ورکولو په مراسمو کې حاضر وو. دا خبرونه
اسد رډو په منسنی سپه دوله شپږ نوی په ټول افغانستان کې اوري. طالبان ولی په افغانستان کې د سولې خبري رد کړې. وړاندې په خبرونه کې د طالبانو نظر د سره شریک وو. دا مسله مې د سیاسي چارو لکتون کې یونس فکور څخه هم پوښتلې.
په قطر کې د ځان وسایس اساسي په قطر کې د خپلو استخباراتي منطقوي ملګرو سره ژر رابطه نیسي.
په کابل کې نن مظاهره وشوه. په دې خبرونه کې مودا موضوع هم راخیستې ده چې پروزګان کې میرمنې د میراث او په ملکیت کې د خپل حقونو غوښتنه کوي.
دا رینوې چې خور ته په دامزه کې اکل لري کنه لري خور ته په لورې ته په دښ کې او په دامزه کې اکل لري کنه لري نه نه د حق څه نه مش.
مخکې تر دې چې نورو مطالبه توار شو غزنی ته به مخه کړو. په خبرونو کې مو واردل چې د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې چاودنی یو لستنه وشلی او ترشلو ډیر ټپین کړی دی. له غزنی د ازادي راډیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر په ټلیفون را سره دی. له دبا نور جزئیات وخلو. تاثیر صاحب نور جزئیات سری. ډیر مننه ګرانه
همکاره. مخکې د غزنی ولایت والی ویاند وحید الله جمعزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ په اموجان سیمه کې په یو رخشه یا زلن کې چاودنه شوې ده چې په دغه چاودنه کې یو لستنه وژل شوی دی او تر شلو زیات ټپیان دي. جمعزاده وویل چې د ټپیانو او د وژل شوو عمرونه له 1300 تر 2000 پورې دي، یعنی ماشومان دي ټول. جمعزاده وویل چې دغه چاودنه په داسې حال کې شوی ده چې یو سوداګر یا بنجاره په دغه زرنج کې سودا خرڅوي. کله چې دا ماشومان پر راټول شوي دي نو دغه انفجار شوی ده. د دې په خبره پوه چې تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دغه چاودیدونکي توکي په دغه زرنج کې ځای پر ځای شوي او که دا داسې و چې ځینې وخت دغه سوداګر دغه زاړه شیانه اخلي لکه پلاستیک او وچه ډوډۍ او ځینې نور شیانه اور سپینی که په دغه اور سپینو کې یو سرګلوله اخیستل شوي ده او په دغه رخشه کې بار ده دغه چاودنې کړې ده. نو تر اوسه پورې پر معلومات په دې اړه باندې چې نه دي ورکړل شوي د دې په خبره چې په دغه ټپیانو او د مور په شیر کې نور زیاتوالی راتللی شي. همدارنګه د کورنیو چارو وزارت هم دغه پېښه تایید کړې ده. د دغه وزارت ویان تاریخاریه چې 15 تنه وژل شوي دي او شل تنه نور زخمیان دي.
تاثیر صاحب تاسو د کورنیو چارو وزارت ته اشاره وکړه، له طالبانو سره ارتباط نیولې دی چې هغوی په دې اړه څه ویلي دي کنه؟
کورنۍ شاره وزارت ویان تاریخ آریان په خپل فیسبوک باندې او ټویټر باندې لیکلي دي چې په دغه پیښه کې 15 تنه وژل شوي دي. ماشومان دي نه داسې نه دي چې ماشومان دي، که څوک تي خو ویلي چې 15 تنه وژل شوي او شل نفر نور زخمیان دي.
فکر کوم زما خبره مو وانه خسته. ما ویل مل طالبان او څه ویلي دي په دې اړه کنه؟
مو په شي تاسو راغله چې ما څه نه راغله تر اوسه پورې طالبان په دې اړه باندې څه نه دي ویلي.
مننه. د ازادي راډیو خبريال حبيب الرحمن تاثیر لغزنی وو چې هلته نن د ګیلان پولیس والي کې چاودنه شوې ده. په دې چاودنه کې یو لس کسان وژل شوي او تر شلو زیات ټپیان دي او مرجوب له ملکیانو ته وشته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
طالبان وایي اوسنۍ وضعیت د دې نه دی چې دوی خپل سیاسي مشران افغانستان ته د سولې د خبرو لپاره ولي شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني تیر ورځ په کندهار کې د یوې غونډې په ترڅ کې وویل چې او طالبان وهڅول چې په کندهار کې د میرویس نیکه او احمد شاه بابا په مقبرو کې د سولې خبرو تکشینی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وایي چې د سولې د مذاکراتو د ځای ټاکل د مذاکراتي ډلو صلاحیت دی. نور هله کابل ته رحمت الله افغان پوره پور کې.
د طالبان وای چې پاکستان ته د دوی تللی پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغان سولې مسایلو ترڅنګ په بیلابیلو مواردو هم خبرې کړې دي. د طالبانو د فرهنګي چارو کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پلاوی تر اوسه یوازې له شاه محمود قریشي سره کتلی.
تر دې مهاله یوازې د پاکستان هیواد د بهرنیو چارو له وزیر محمود قریشي سره لیدنه شوې او په پاکستان کې د افغان مهاجرینو او هلته د میشتو افغان سوداګرو د ستونزو او مشکلاتو د حل په اړه ورسره مجالس شوې دي. همدارز د سولې د مذاکراتو د جریان په اړه هم خبرې اترې شوې دي.
خو دا چې د سولې په برخه کې په کومو مسایلو خبرې شوې دي ښاغلي وسیقې په اړه زیات معلومات ورنه کړل. ټاکل شوی ده د طالبانو پلاوی د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره هم ملاقات وکړي. د روانې اونۍ په لومړیو کې په قطر کې د افغانستان دولت او طالبانو پلاوی یو بل ته خپلې پیشنهادې ایجنډا وسپارلې او دوی پریکړه وکړه چې په ایجنډا د غور لپاره به له خپلو مشرانو سره سلا مشورې کوي او د جنوري په 15مه به بیرته مذاکرات پیلوي. د افغان حکومت پلاوی دوه ورځې وړاندې کابل ته د سلا مشورو لپاره راغی او د طالبانو پلاوی په یو رسمي سفر پاکستان ته ولاړ. افغان حکومت تر اوسه تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې پاکستان ته د طالبانو د پلاوی له سفره خبر دی. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني تېره ورځ کندهار کې یوې غونډې ته په وینا کې طالبان هڅولي و چې په کندهار کې د میرویس نیکه او احمدشاه بابا په مقبرو کې د سولې خبرو ته کښېني. طالبان وایي اوسنۍ فضا او وضعیت د دې وړ نه دی چې دوی خپل سیاسي مشران افغانستان ته د سولې د خبرو لپاره ولیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د سولې د مذاکراتو د ځای ټاکل د مذاکراتي ډلو صلاحیت دی.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبان وایي دوی دې ته اوس لپاره چمتو نه دي چې خپل مشران افغانستان ته د سولې د خبرو لپاره واستوي او هلته د سولې خبرې مخته یوسي. طالبان ولې دې ته زړه نه شکوي چې په افغانستان کې د سولې خبرې وشي؟ دا پوښتنه مې د سیاسي چارو له کتونکي یونس فکور څخه وکړه.
افغانستان حکومت داسې احساس کوي چې دوها کې پر دوی فشارونه واردېږي. په دوها کې ګواکې طالبان د خپلو مشاورینو له خوا څخه تر تاثیر لاندې دي. په دوها پر دواړه مذاکراتي پلاو باندې فشارونه واردوي، آزاد نه دي. د بلې خوا څخه چون ایحت هلته راضي نه دی، احتمال د دې هم لري چې ولسمشر غني یو څه فشارونه هم غواړي چې وارد کړي چې دا بل دور د مذاکراتو د دوهې د اثر څخه ووځي. او ماته یې دغه پیشنهاد سیاسي رامعلومېږي چې د افغانانو پر ذهن خوشه لګېږي. هو افغانستان بیا کندهار پایتخت، بیا په د لوی کندهار کې دلته موږ غواړو یو کسینو.
فکر سپ طالبان ولې قطر طرف افغانستان غوړه غني؟
په قطر کې دوی ځان وسایه ساسي. په قطر کې د خپلو د استخباراتي منطقوي ملګرو سره ژر رابطه نیسي، د هغوی لاسرسی ورته اسانه وي، هم د قطریانو هم د پاکستاني ورونو لخوا او هم د امریکایانو د سی آی ای لاسرسی دوی ته. دا مذاکرات خو داسې نه دي چې رښتیا هم په صحنه کې افغانان دي، تر شا یې ډېر
قوتونه نور. فکر صاحب، خبره دغسې وي چې د دې مذاکراتو شاته نور لاسونه دي، لکه څرنګه چې تاسو ادا کوي، نو بیا دا د سولې خبرې به څه نتیجه ورکړي؟
زه فکر کوم د سولې خبرې بالاخره نتیجه به داسې ورکړي چې یو انتظار خو اوس دې ته ایستل کېږي چې ودرې چې په امریکا کې د سیاسي قدرت انتقال کامل شي او نوی رئیس جمهور کښېني. سوله زه فکر کوم په افغانستان کې کېږي، خو هغه سوله چې امریکایي دوستان یې زموږ غواړي داسې به کېږي. نو هغه ته امریکایان تلاش کوي چې یا طالبانو ته غوښنه برخه ورکړي او یا دا دي چې طالبان په راتلونکي قدرت کې شریک کړي.
له ښاغلي فکور څخه په مننې د سولې موضوع تعقیبوو او وړاندې کابل ته ورځوال ته مو له یوې اعتراضي غونډې خبرو. په داسې حال کې چې د نوي میلادي کال پیل ته تر دوه اونیو کمه موده پاتې ده، دغه کال به د افغانستان د سولې په برخه کې څه بدلونونه راولي. ټاکل شوې ده امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر د پام وړ کم کړي، د سولې خبري هم په ځند پر مخ ځي. د طالبانو بریدونه تر بل هر وخت ډیر شوي دي. لدی ټولو سره سره بیا هم راتلونکي کال په افغانستان کې د مثبتو بدلونونو تمه کیدای شي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري چې فریبا ظاهر اوروي.
د افغانستان جګړه د نړۍ د روانې خونړۍ جګړې د یوې بیلګې په توګه به په 2021 کال کې حساس پړاو ته ننوځي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د توافق د یوې برخې په توګه تمه ده د امریکا متحده ایالات د راتلونکي کال تر می میاشتې پورې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. اوس پریکړه د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایډن سره ده چې د 2021 کال د جنوري پر 6 رسمن خپله دنده د ولسمشر په توګه پیلوي. دا معلومه نه ده چې آیا بایډن چې وړاندې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما مرستیال وو پر هغې موافقې به ودرېږي چې د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې له طالبانو سره لاسلیک کړي. د ازادي راډیو د خبر څانګې له مرکز څخه فرود بیژن لیکلي چې د بایډن لپاره په دې اړه پرېکړه شایي پیچلې سي، ځکه لا هم طالبانو په توافق کې موجود شرایط عملي کړي نه دي. په دې هوکړه کې طالبانو ژمنه کړې وه چې د افغانستان په خاوره کې به د القاعده شبکې د فعالیتونو مخه نیسي او تاوتریخوالی به کموي. د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د سولې مذاکرات د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق یو بل برخه و چې له ستونزو او خندونو خالي نشکري. تید کالهان د افغانستان د امنیتي چارو تحلیل ګرځي. دی وایي د طالبانو لپاره دا مهمه ده چې تاوتریخوالی ودروي څو په قطر کې د مذاکراتو پر میز خپل حق دریز خوندي کړي چې ګواکې د جګړې په ډګر کې بدلون د دوی په لاس کې دی. تید کالهان د تاوتریخوالی لوړې کچې ته په کتو وایي که اوسنی وضعیت په ژمي کې همداسې د وام وکړي په پسرلي کې به د زیانمنونکو ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو د لا پراخو او همغږو بریدونو شاهد اوسو. سپینې ماڼۍ په نومبر کې اعلان وکړ چې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو یوه برخه باسي. ټاکل شوی د راتلونکي میلادي کال د جنوري تر نیمایي پورې په افغانستان کې د ډیره امریکایي سرتیرو شمیر له 3500 څخه 2500 ته راټیټ شي. د سیاسي چارو افغان کارپو طارق فرهادي وایي د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د دوهې په خبرو کې وروستي پرمختګونه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو او په دې هیواد کې د امریکایي قرارګاه د لمنځه وړلو په برخه کې د حکومت د ویرې ښکارندوی کوي. دی وایي شای ولسمشر غني د خپل راتلونکي لویرې په 2021 کال کې لا نور جوړجاړي ته اړ سي. د چارو شنونکي په دې باور دی چې د امریکا د نوې ادارې پالیسۍ به شایي طالبان هم دې ته اړ باسي چې جوړجاړی وکړي. طالبان ویره لري چې د بایډن اداره به شایي لاره بدله کړي او که د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه سي نو بایډن به کېدای سي د ولسمشر ټرمپ د پریکړې پر خلاف خپل ځواکونه په افغانستان کې وساتي. پوښتنه دا ده چې آیا د امریکا متحده ایالات به د ټرمپ د ادارې او طالبانو ترمنځ توافق ته ژمن پاتې سي؟ ځینې تحلیلګران وایي بایډن به پر دې توافق ودرېږي، خو په عین وخت کې داسې ګمانونه هم ډېر دي چې بایډن به له افغانستان څخه په بشپړه توګه د خپلو ځواکونو وتل وځنډوي. ځینې بیا داسې هم انګېري چې ښایي جو بایډن د طالبانو پر وړاندې خپل دریځ جدي کړي. په تېره بیا د طالبانو د هغې ژمنې په برخه کې چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیت د مخنیوي په برخه کې کړي دي.
جنگ دولت
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او د پاکستان د پارلمان د غړي علي وزیر د نیول کېدو پر ضد اعتراضي غونډه وکړه. دوی د کابل حضوري چمن ته چیرمه راټول شوي وو او د علي وزیر عکسونه یې له ځان سره انتقالول. علي وزیر دوه ورځې وړاندې د پېښور پولیسو ونیو او وی ویل چې پر نوموړي د دسمبر پر 1 په کراچۍ کې د غورځنګ په غونډه کې د پاکستاني ریاست او پوسټ پر ضد د وینا تور پوری شوی دی. اکرام الله اکرام له کابل له نور تفصیل سره.
دا کسان په کابل کې راټول شوی او په پیښور کې د پاکستانی پولیسو لخوا د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یو مشر علي وزیر نیول کېدل غندي. د کابل خار حضوري چمن تاثیر مسیمه کې د سلګونو راټول شوی کسانو سره د علي وزیر عکسونه او هغه شعارونه دي چې پکې د علي وزیر نیول کېدل غندل شوی او د هغه د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه پکې شوې ده. د دغه لاریون یو سمبالونکی اسد الله وزیر وویل پاکستان ځکه علي وزیر نیولې چې په دې هیواد کې د پښتنو د مظلومیت او پر دوی د ظلم خلاف غږ پورته کړي.
موږ هم د دې ځای نه لکه څنګه چې وایو نرو بار یو افغان دا نو معلومه خبر ده چې موږ یو افغان یو په ظالم ریاست باندې دا غږ کوو چې مشر علي وزیر دی هر څه ژر تر ژره خلاص کړي.
لاریونوالو پاکستان تورن کړ چې د افغانستان وسلوالو مخالفو طالبانو ته په اسلام آباد کې سری قالین غوړوي، خو هلته د خپلو حقونو غوښتونکي کسان زنداني کوي. دوی وویل چې که د پاکستان حکومت علي وزیر خوشی نه کړي نو خپلو لاریونونو ته به دوام ورکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او د پاکستان په پارلمان کې د شمالي وزیرستان استازي علي وزیر دوه ورځې وړاندې د پېښور پولیسو په دې تور چې د غورځنګ د کراچۍ په غونډه کې د پاکستاني ریاست او پوز پر خلاف خبرې کړي ونیو. د پېښور د شرقي تاڼۍ محرر شاهد خان د ډسمبر په 14 په پېښور کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ته ویلي چې ښاغلی وزیر یې د سند پولیسو په غوښتنه نیولی دی. د ویلي چې د سند پولیسو پر وزیر د کراچۍ له غونډې وروسته قضیه ثبت کړې وه. په کراچۍ کې پښتون ژغورنې غورځنګ د روانې میلادي میاشتې پر 6 یوه لویه غونډه جوړه کړې وه چې په کې د علي وزیر منظور پښتین او محسن داوړ په ګډون د دې غورځنګ ګڼو مشرانو ویناوې کړې وې. تیره ورځ ناوخته د غورځنګ مشر منظور پښتین پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې د پاکستان په ګډون باید د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ښاغلي وزیر په ملاتړ اعتراضونه وکړي. د لومړی وار نه دی چې پاکستان د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي زنداني کوي، بلکې تر دې وړاندې د مشر منظور پښتین په ګډون د دغه غورځنګ بیلابیل مشران نیولي، خو د خلکو له اعتراضونو وروسته یې بیرته آزاد کړي دي. خپل علي وزیر هم په تیرو دوو کلونو کې څو ځل نیول شوی او بیا خوشی شوی دی.
د روزګان یو شمیر مېرمنې شکایت کوي چې د کورنۍ نارینه خپلوان په ځانګړې توګه ورونه په جایداد کې حق نه ورکوي. د دوی په وینا دا د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي یو ډول دی او یو علت یې دا دی چې ښځې په اقتصادي توګه د کورنۍ د نارینه خپلوانو لاسته مجبوروي. د افغانستان اساسي قانون ښځو او نارینهو ته د جایداد لرلو برابر حق ورکړی او دیني علما هم وایي چې ښځې د نارینه غوندې په میراث کې شرعي حق لري. په دې اړه نور جزئیات لسترین کوټه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پر راپور کې.
روزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسېدونکې ده. میړه یې په جګړه کې وژل سوی. بیبی هوا اوس په ترینکوټ کې د کرایې په کور کې د خپلو 5 ماشومانو سره شپې او ورځې تیروي.
شپه غونیانې کې پیسې درته په شکل یې شته خیالې درته راوي درته چیرې تا چې واده کړل بالا کار خلاص یې اک نه لري.
بیبی هوا وایي که څه هم دا زیات هم ځکه لري، خو د میړه تر وژل کېدو وروسته یې د زیاتو اقتصادي ستونزو له امله اړه سوچ په ترینکوټ ښار کې خیرات ټول کړي. بی بی هوا وای ورونه نه یوازې دا چې د پلار څخه په پاتې میراث کې حق نه دی ورکړی، بلکې د دې پر سر د ولوار په نوم په لکونو افغانۍ هم اخیستې دي او هغه پیسې چې د دې حق مهر کېږي هم نه دی ورکړی.
والله که په نه بده دنیا باندې بلوار اسلام بیا د ول خدای په شه د دوه کاله
دا ژغ بیا د درو دیر شکل نه زرمینې دي چې سترګې له اوښکو ډکې دي او وایي چې نه یوازې دا چې ورونه یې په میراث کې برخه نه ورکوي، بلکې هڅه کوي چې د پلار له کور څخه یې هم منع کړي. د زرمینې میړه هم وژل سوی او اوس په ترینکوټ ښار کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تېروي. دا د خپل ستړي ژوند کیسه راته کوي.
ګورونه لرم، دوه غبرګورونه لرم، خپلې مځکې لري. والله کې یې حق راکړې، اوله ورځ راوړې یم، د تعظم پر درګاه یې غورځولې یم. والله که پښنه بده دنیا باندې بلوارس لرم بیا د اول خدای په شه د دوه کاله لک. والله کې د میلمستیا شپه لرونه کرا کړې، د میلمستیا شپه له پاخه خدای کرا کړې. زما دې په خدای قسم چې غلم لس واره مټر ته ورغلې یم، وجز مې ورته کړې دي، شروع راوړې یم. خدای پاره یو، خدای پاره سره وکړه. دی غوږونه پلنو اچي وای شه دې سبا او
زرمینه وایي کپلرونه په خپل جایداد کې د لوڼو برخه په خپل ژوند وربېله کړي، ورونه به هیڅکله هم د پلرونو تر مړینې وروسته له خویندو د هغوی حق نه خوري. د افغانستان د 2004 کال د اساسي قانون له مخې ښځې او نارینه د جایداد لرلو برابر حق لري، خو په عمل کې حقیقت بیل دی. په اورزګان ولایت کې له بېلابېلو ښځو سره تر خبرو وروسته موږ ته دا څرګنده سوه چې په ډېرو مواردو کې پر ښځو فشار راوستل کېږي چې په جایداد کې له خپله حق لاس واخلي، کورنۍ ورسره روابط قطع نه کړي یا د ټولنې له پیغور سره مخامخ نه سي. دیني علما هم وایي د پلار څخه په پاتې میراث کې خویندې د ورونو په څېر شرعي حق لري. په ترینکوټ کې یوه دیني عالم مولوي حمدالله قریشي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که دا څوکې د ځوان رانه سره دی یا او د خور سره دی، اول به لوی ظلم د ځان سره وکړي چې دی د غټو ګناه مرتکب شو، غټه ګناه یې وکړه، او که دی منکر دی په انکار سره تعقیب کېږي که دا حق نشته.
بي بي هوا او زرمینا په اورزګان کې د زرګونو میرمنو څخه دي چې کړېدلې ژوند لري او له خپل قانوني حق څخه بې برخې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
مخکې مو په خبرونه کې دا راپور درلود چې د طالبانو پلاوی به نن په اسلام آباد کې له یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو سره وګوري. تازه خبر لرو چې د ملا عبدالغنی برادر په مشهد د طالبانو هیئت له صدر اعظم عمران خان سره کتلی. موضوع اجمل انصارلې د پوسټډو کرا سره ده نور جزئیات بل ده واخلو انسب
د طالبانو یو هیئت لکه مخکې چې موږ ریپورت درلود په اسلام آباد کې دونه دغلطه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره کتلې دي. د عمران خان له دفتر په یوې خبري شوې خبر پاڼه کې د دې لیدنې په اړه ویل شوې دي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د طالب هیئت سره چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ باندې له پاکستاني چارواکو سره د لیدنې لو کتن لپاره اسلام آباد ته تللی او کتلی دي او د سولې او د سولې د وړاندې تک پر موضوع ورسره خبرې کړې دي. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر نه په خبرې شوې اعلامیه کې یو ځل بیا د عمران خان له خولې ټینګار شوی چې په افغانستان کې د کړکیچ د حل لپاره پوځي حل لار نشته دی. عمران خان وسنه د سولې بهیر یو تاریخي فرصت ګڼلی دی او د افغانانو په مالکیت او په مشرۍ د دې خبرو په دوام ټینګار کړی. هغه د پاکستاني چارواکو هغه خبره چې تلی کوي تکرار کړې ده چې وایي پاکستان د افغانستان په سوله کې رغنده رول لوبوي او غواړي چې یو وسیع او پراخ بنسټه سیاسي هواري للارې د افغانستان کړکیچ حل شي. د افغان مشرانو لپاره دا یو فرصت بللی او ویلي چې دا یو تاریخي فرصت دی چې د سولې د خبرو په برخه کې دوی له دې فرصت نه استفاده وکړي. عمران خان د پاکستان د چارواکو ځینې پخوانۍ اندېښنې چې وایي د سولې د خبرو د ګډوډولو لپاره ځینې خلک شته دی چې دوی په ګوته کوي، نه خو وایي چې ځینې خلک غواړي د سولې خبرې ګډې وډې کړي. دایم یاده کړې ده ویلي په دې اړه باید له احتیاط نه کار واخیستل شي. د عمران خان له دفتر نه په خبرې شوې اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې د طالبانو هیئت چې په راس کې ملا عبدالغنی برادر دی د څه وویل عمران خان ته په خپلو لیدنو کې، خو یوازې د عمران خان خبرې را نقل شوي. عمران خان په آخر کې د دې اعلامیې کې چې ښکاري ویلي چې په افغانستان کې سوله، سیمه ایز ثبات او په سیمه کې اقتصادي پراختیا ته لار هوارولی شي. د یادونې وړ ده چې افغان حکومت د سولې په پروسه کې او همدارنګه د طالبانو سره د چلند او د طالبانو سره یو ډیل ته یا یوې معاملې ته د رسیدو په مسله کې پاکستان یو مهم طرف بولي.
مننه نن صاحب. اوس په یو نړیواله مسله تر لنډو خبرونو مخکې راواخلو. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د بریتانیا یو تبعه په دې خاطر په حبس محکوم شو چې ایران ته د هغو وسایلو د صادرولو هڅه کوله چې د امریکا له لوري پرې بندیز لګول شوی. اسمت ساروان راپور لري.
د امریکا په فلوریدا کې یو بریتانیایی ایران ته د صنعتي وسایلو د قاچاق کولو د هڅې په خاطر په 2.5 کال بند محکوم شو. د شمالي فلوریدا د سیمې د څارنوال په بیان کې ویل شوی چې 45 کلن کولن فیشر د اگست په میاشت کې هغه مهال ونیول شو چې له متحده عربي اماراتو څخه فلوریدا ته ورسید چې په ایران کې د پیرودونکو لپاره د انرژي د تولید وسایل رانیسي. فیشر چې 15000 ډالر جریمه شوی هم دی په سپتمبر کې په دې اعتراف وکړ چې د انرژي د نړیوالې مقررې سرغړونه یې کړې ده. د مقررې ایران ته د داسې وسایلو صادرات منع کړي دي. د بیان پر اساس د 2018 میلادي کال او په اگست کې د فشار د نیولو د مودې ترمنځ د برتانیې له متحدو ایالاتونو څخه ایران ته د نیوي داسې ماشینونو د لیږلو هڅه کړې چې پر صادراتو یې بندیز و. بیان دغه راز وایي چې محکوم شوي کس جعلي رسیدونه جوړ کړي او د وسایلو د انتقال په اړه د شفرونو له ژبې کار اخیستی دی. امریکایي څارنوال لورنس کیف ویلي پر ایران بندیز د امریکا د متحدو ایالاتونو له ملي امنیت سره مستقیم ارتباط لري او د هغه سرغړونې چې فشر او ملګرو یې کړی ملت له مستقیم خطر سره مخامخ کړی دی.
څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې په یوه چاودنه کې 15 کسانو ته مرګ ژوبله وخته. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي چاودنه نن ماسپښین مهال د ګیلان ولسوالۍ د اغوجان کلي په یوه کور کې چې د قرآن کریم ختم پکې روان و په یوه زرنج کې وشوه او په نتیجه کې 15 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی نن اسلام آباد ته د سفر په دریمه ورځ له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې د افغانستان د سولې د خبرو د پرمختګونو او راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر وایي د سولې ټینګښت به د کورنیو بې ځایه شویو او نورو افغانانو لپاره خورا زیات اقتصادي فرصتونه برابر کړي. په نایجیریا کې له 340 زیات برمته شوي زده کوونکي ماشومان خوش شول. نږدې یوه اونۍ مخکې موټر سایکل سپرو وسله والو د نایجیریا په کتسینا ایالت کې د ساینس پر ښوونځي برید وکړ او د هلکانې له تښتولو وروسته څیرمه روګو ځنګل ته له ځان سره بوتلل او د متحد ایالاتو منتخب ولسمشر جو بایدن د استازو جرګې غړی دیب هالاند چې د امریکا له بومي یا اصلي اوسیدونکو څخه ده د کورنیو چارو د وزیر په توګه نومولې ده.
وړاندې اسدی او اوریدونکو پروګرام لرو. پرې پروګرام کې ساس په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. البته بیا هم دا یادونه وکم چې د تخنیکی ستونزې له امله مو ونه شوې کولای چې ستاسو اسمی سونه ولولو. خو مخکې تر دې چې د اسدی او اوریدونکو پروګرام ته مخ کړو، روزګان ته ځو. په روزګان کې ډیری هغه شزې چې د کور سرپرستی ور په غاړه ده، د نورو کارونو ترڅنګ دستنی کارونه کوي، د کمیسونو غاړي او پټوان ګنډي. په دې ولایت کې د ازادي راډیو خبریال د وی کورنۍ چې دوه خويندې له همدې لارې د خپل ورور د شونځي لګښت او د خپل کورنۍ لپاره نفقه برابروي حال اخیسته. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
په اورزګان ولایت کې شزي د ستنې دودیز کار ژوندې ساتي او د دې هنر په بدل کې له خپل کورنۍ سره اقتصادي مرسته هم کوي. له دې څخه دوی خوندې ماسومه او نوریا هم دي چې د ستنې په دودیز کار سره د خپلې کورنۍ لګښت هم پوره کوي. دوی د خپل عمر زیاته برخه د خپل یوازني ورور د تعلیم لپاره بیل کړي او هڅه کوي چې د خپل ورور راتلونکی روښانه کړي. د 30 کلنې نوریا او 40 کلنې ماسومې پلار کلونه مخکې د ماین په یو چاودنه کې وژل شوی وو. دوی ته اوس د خپلې کورنۍ سرپرستی ور د غاړې ده چې د ترینکوټ شار په څنډه کې د کرایې په یو خټین زاړه او نړیدلې کور کې اوسی شي.
تاسو مسپین سره مور مده دغه نن لرو چې راپورته کو دغه نو موږ د الک د مکتب خرچه
دا نوریا ده چې د خپل مشر خور تر څنګ ناشته ده. تور رنگ ټوکري پر زنګانه شي او د ستنی کار پرې کوي. نوریا زادی راډیو ته ویل چې پر زړه د زده کړو ارمانونه نیمګړي پاتې دي چې د کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو لامل کورنۍ شونځي ته د تګ اجازه نه ورکول. خو وايي نه غواړي چې ورورې بې تعلیمه پاتې شي.
دغه نو موږ د الک د مکتب خرچه نه لرو، پیسې نه غواړي چې ځي، خو خوراک نه غواړي، جامه نه غواړي، بوټونه نه غواړي. بالا پخته یو نیم یو نیم سره پیمر سره رسیږي.
نوریا او ماسما له هغه افغان شوه دي چې نه یوازې د خپل ولایت دودیز د ستنې کارونه ژوندۍ ساتلي، بلکې له دې طریقې د کورنۍ اقتصاد هم پر مخ وړي. خو کله چې دا ډول هنر یو اقتصادي اړتیا سي، پر شوه د فشار لامل کېدای سي. ماسما دې ستونزې ته په اشاره وایي.
پلان ممر سو غړوی د غټ د کار نو مشکو دا ور بازار کې خصو ډیر سخت رسنی کار نو کوم آسان کې په سختي کې ستر د مدري سره زیات د ستر د سر د سر له دماغ د دغه دی ولې پر سم دای داسې سره سره د ماشام بیا دغه څه ساده د دانش کې په دغه کار د لاس سره د کښین د مازګر پر کنه
د سنی کارونه د افغان شوزو د هنر یو لرغونی بڼه ده خود دې کارکون کې شوزی وای چې خلګو څه د پخوا غوندی د سنی د لاسی کار قدر نه کوي ځکه ماشینی کارونه زیات سوي دي د معصومی او نوری مور شیرین وای پر ډیر ستونزو سربیره د خپل لونو په تړاکو لاسونو جوړو سوي لاسی غاړي او پټوان تر ترین کوټ شار اوړي خو هغه مر غټه نه راوړي چې څومره یې حق دي
نو د ستنی کار دی کله یا سم یا خراب یا پر سر درد یا سم وکی یا نه وکی والا چې بیا سم یو دکاندار می ټکه کړی دی والا په ګڼ کې 1500 دغه شیرینی په پټو کې 200 دغه شیرینی په کښنی غاړه کې 100 دغه شیرینی ده والا دا بیا زور کوم وره بیا دی ګور یلته و تو کې سره صفاقی رونی خلتیا ته چې خرص ولا په میاشت کله خرص کله په تا خرص کله په لاس 15 شپې خرص والا خو ته ما پورن ورته کړی والا خو د کور ژوند دی خو نه در جامع چارسته نه د خوراکیه چارسته
زبیولا پترین کوټ کې د جامو پلورلو دکان لري چې د نورو جامو ترڅنګ لاسي توکي هم د شیرینی پتیر ل میرمنو څخه پیری او ورسته پلوري چې زبیولا له هغه دکاندارانو نه دی چې شیرینه اورباندی لاسي توکي پلوري خو زبیولا د لاسي توکو د قیمتونو د ټټوالي پاړه ازادي راډیو ته داسې وی
لوی لامل د کمپیوټری ګنډونه دي تر به د روزګان لاسي ګنډونه چې زموږ ته د لاغه په خواني نقشې دا غټ غټ کارونه به کول کندار چې د زموږ نقشې وېس زموږ ګنډونه کوس موږ دا کندار ته وېس بیا ډیر وزي اوس زموږ نقشې بیا غنه خوشې ډیر مې شې د میدان سیاحت هغه داسې نقشې موږ ترقی چې هغه دلته موږ راو پستر ګم نل دل کیږي چار چاته کو یو خو اول هغه کوای نسی
شیرنوای ک دولت ورته د نور کار زمينه برابر کړی لکه د چرګانو فارم او یا هم غوا ساتل نو سم دستی به لوړی د ستنی لکاره ما نه کړی ځکه د جپوینا چې د هغوی پر روغتیا منفی اغیز کړی دی د ورزګان د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسولین وای دی په دې ولایت کې د بی سرپرست میرمنو لپاره د کالین باپی او ګلدوزی په برخه کې حرفوی زکړی ورکوي د یاد اداري مشر فضل رحیم عقبی ازادي راډیو ته تایید کړی چې په ورزګان کې ډېری بې سرپرسته میرمنې رسمي او یا هم غیر رسمي کارونه نه لري خو وایي دوی پلان لري چې نورې حرفې هم خلاصي کړي او دغه راز پر یو داسې پلان کار کوي چې د دغه لاسي صنایعو لپاره له ترینکوټه د باندې یو بازار ومومي شریف الله شرافت ازادي راډیو ورزګان
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم مختلف کی چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ ستاسو د نیکمرغی په هیله دوستانو د دې ورځو د نن ورځې د ازادي اوریدونکو خبرونې ته چې ستاسو د پیغامونو څخه جوړه ده به هم تاسو لطف کړئ خپل سیمو څخه مو خپل ستونزې را سره شریک کړئ دي او خپل نظرونه شکایتونه مو راستولې دي تر څو موږ اړوندو چارواکو ته ورسو او د ستونزې مو حل سي نو لدی کبل چې موږ په تیرو اونیو کې ډیر زیات پیغامونه اخیستې دي تاسو خوړم په دې خبرونه کې همدا پیغامونه په پرله پسې ډول بیل تبصرې څخه خبره کوم تر څو ټولو ته نوبت ورسیږي او په دې خاطر نن مرکه نه لرو نو تاسو پیغامونه راخلم خو په تر کې تاسو د هغه پیغامونو څو بیل ګراخلو چې تاسو په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو د خبریال محمد الیاس تایید وژنې په ارتباط خپل د غم راځي پیغامونه مشترسته ولدي مننه کوم موږ به هم د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه همدا سره په ګډه وورو او وروسته به بیا راسو تاسو نورو پیغامونه او شکایتونه ته هم
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته استاد د هلمند ولایت محمد الیاس دایی دی خدای پاک بخشی ټول افغانستان په خبره خصوصا به هلمندیان د غریبانو غږ د پورته کولو تر یو ځای پورې رساوه نو خدای تعالی جل جلاله دې دته جنت کړو سم نشیل کې او اقربا او دې خدای تعالی جل جلاله سر یې زمين ورکړي دا چې دغه موټر کې ځای پر ځای شوې دي دا مې دا نو حکومت موږ حکومت ته تا وایي چې حکومت تر اوسه نو خپل ستاسو دروازې ته ودرې دی یا عاملین پیدا کړي یا پلټنه وکړي چې مې اندازه په موټر کې ځای ښه شوې دي و سلام د ازادي د رادیو ټول کارکونکو ته خدای پاک زړه تسلی ورکړي او سلام.
نورستان ولایت و عمل صالحنا قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې یم. پاول قدم کې د پهلمن کې د ازادي رادیو خبريال خاغلی الیاس دای صاحب تمرین باندې د ټول نورستان د خلکو په نمائندګۍ ډېر زیات خوشحالي اظهاروم. واقعا چې دا د نه تنها هلمند لپاره بلکې د افغانستان د خلکو لپاره او خصوصا خبریالانو لپاره او د مظلومو خلکو لپاره او د ولسونو لپاره ډېر زیات دردونکې خبره ده او داسې جنایتونه قابل د تحمل نه ده. او زه د الیاس دای کورنۍ او د ازادي راډیو همکارانو او ټول د هغې مینهوالو ته او ټولو خبریالانو ته تسلیت وړاندې کوم او محترم الیاس دای ته د الله رب العالمین دربار څخه جنت الفردوس هیله کوم. او په زمن کې زما د افغانستان حکومت نه دا هیله او آرزو ده چې دغسې کوم پیښه چې متاسفانه تکراري ډول باندې تکرارېږي په خبریالانو باندې دغه کوم جنایتونه چې جریان لري دا د حکومت یو ډول بې غوري ده او حکومت یوازې په میډیا او کې او په مطبوعاتو کې نمایشي توګه خبریالانو سره د همکارۍ ژمنه کوي ولې په عمل کې د هغوی خوندیتوب لپاره داسې اجراعات نه ترسره کېږي چې ولس قضاوت وکړي چې واقعا چې خبریالان چې دي اوس مسؤله توګه خپل هغه چارې مخته وړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد جنید زابن مرکز اغلیزو د کلي د پیغام تیز الیاس سعید ډېر درځولی یم او غني نه هېرېدونکی دی. السلام.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه نظرانه اسکزی د روزګان ولایت د گزاب د ولسوالۍ د کریه څخه تاسو د ستکړی پیغام پریږدم. زه د الیاس تاهی پیغام سخت خواشینی او غمجن یم. د زړه تسلی ټول کورنۍ او د ازادي راډیو همکارانو ته وایم چې سخت خپه او خواشینی یم.
السلام علیکم. محمد ظاهر بیان د با اصلي وسیدونکو د بادغیس ولایت چلن د هرات په ولایت کې گزاره کوم. اول د ازادي راډیو ټول خبريالانو ته د زړه د کینې څخه سلامونه او د شهید محمد الیاس دایي د شهادت تسلیت وړاندې کوم. بل خصوص د کورنۍ ته د بل خصوص د مورجانې ته دا وایم چې دوهنی وشکي او دوهنی د زړه سوخت به زه درته په صادقانه ډول ووایم چې تا به نه یې کړی لکه موږ چې کړی. دا د افغانستان هغه قاضي و چې تر ټولو قاضیانو یې حقیقت ویل و او وړاندې کول یې او د چارواکو او د نړۍ تر غوږو یې رسول. او دغه چې هر چا دغه شهید کړی دی موږ غمدو او موږ ته ډېر د زړه درد او تکان یې راکړی دی. بیا بل خصوص چې د ده مورجانې دا خبرې کولې چې ده د څلوېښتو کسو سرپرستی او دودی پیدا کول نو موږ ته دوه له زور راکړی لکه د ده خپل مورجان او ورورجان ته. خو بیا کله چې د ورور دا کیسه کوله چې ما او ده به یو د بل سره مزاحیې کولې او په مخ به مو یو بل په څپېړه د ورورۍ او د مینې وهوي او کله پر ما دا صحنه راغله او دا دای څپېړه وه چې د اباد دپاره زما او د ده تر مابین بېلوالی راغلی. نو دا څپېړه یوازې ستا پر مخ نه شوه وروره، دا زموږ د ټولو افغانانو پر مخ دا څپېړه راکړه شوه. ډېر خواشینی ډېر خواشینی. نو نور مو وخت نه شم. د الله په امان دي په خفایي وسلام.
السلام علیکم. د چنار ګل خبرې کوم د پکتیکا ولایت دیوم دی ورسوالي. موږ دې تلوس دې کوم دې د خبر یارو موږ په باندې ډېر سخته خفه یو او سخته خواشینی. دا د حکومت او له طالبه چې دا پوښتنې کېږي دا مسئولیت دی تاسو په غاړه ده. نور د خدای په امان.
زه شمسلام د هلمند ولایت ته سره په اړیکه کې یم. السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ټولو اورېدونکو ته سلام علیکم. زه نه د کوم چارواکي سره مشکل لرم، نه کوم چارواکي زموږ سره دغه لري. پرون چې میرای بند ووژل شو هغه د بولان په لومړۍ کرښه باندې د خبرونو رپورټولو خلکو ته خبرونه ورکول. دلته جنګونه دي، دلته جنګونه دي، په دغه باندې جنګونه دي. پام راډیو کې به نشر کول یا به دلته او خلګو ته ځښونه کول چې مرزه دا ځای ته مرزه ته باید دا خبرو نه کې نشر. نو یو عام وګړی هم شم اسلامي میزم د هلمند ولایت شو پلس کزا ولایت کې وچېږم. نویا تایدی ما دې پارکې چې دفتر ته په بس کلک شلی. یعنی دوه غریب کسو
او خپل وظیفې کې عزتمن سره وو کارګر سره وو مهنه مدار درې زموږ څخه چې دغه پاکستان ته یا د مخکنی والی سره یا د دعوت والی څخه پښتنه وو چې دا څنګه برابرز وو هله مې دا د چې دا ما واس خور
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستانو اوس په هم د خبرونه په پاته برخه کې د نورو بیلا بیلو ستونزو په اړه استاسي ژغونه وورو کوم ستونزې چې تاسو زموږ سره شریک کړی دي ورجو د نورستان ولایت څخه د یو اوریدونکي پیغام راخلو چې د شونځیو پر ستونزو را سره ژغیدلې دي
نورستان ولایت وامل صالحین قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې ما زه غواړم چې په نورستان کې دغه موسمی شرایط ډیر زیات یخ شوی ده همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم زده کوونکي دي هغه دغه د یخنۍ په وجه باندې ډیر زیات مشکلاتونه سره لاس او ګریوان دي یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې دې لپاره باید تکرار واچول شي هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي ادارې دي هغه ادارې کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغې لپاره داسې امکانات نشته چې هغه خپل زده کړې د یخنۍ په مقابل کې وخت یوسي ځکه چې هوا په مرکز تارون کې په ټول نورستان کې د اقرب 15 نه اخوا ډېر زیات یخیږي او زده کړې لپاره چې دي کوم ځکه اعلان چې دي هغه لپاره دا موقع نو برابرږي چې هغه خپل تعلیم مخته یوسي ځکه چې یخنۍ ډېر زیات وي هغه لپاره امکانات نشته نو زما د معارف وزارت چارواکو نه دا هیله ده چې هغوی باید په نورستان کې خصوصا د هغه زمستاني ولایتونو کې چې یخنۍ ډېر زیات وي د هغه ولایتونو شاګردانو لپاره باید بخاري او یا هم په بودیجه کې د لرګیو بودیجه باید هغوی مشخص کړي که داسې ونه شي نو متعلمین به ډېر زیات ستونزې سره لاس وګروان
السلام علیکم زه شرمحمد د فراد ولایت د مقواس ولسوالۍ اتنی زنګ کولی دی زموږ په سیمه کې مکتبونه نشته هېڅ شی نشته کشرانو مشران مګر بیکار دي زموږ په سیمه کې باید مکتبونه جوړ شي مکتبونه فعال شي ما خپله تر څلور ټمپو پورې مکتب ویلی دی بیا مکتب ویل شو زه خپله د مکتب ارمان لرم دا کشران دغسې جوړ شي باید دا مکتبونه فعال شي وسلام
السلام علیکم زه محمد رحیم خپلواکم د هلمند د لیست خدما د پیغام چې په دا اوس په هلمند کې د کورونا کې د سوي دي نو په هلمند کې شوبځي او په تلونه نو باید ترکیز کړه ترکیز وکړه د وژ تخلو په حق له معلومات راکې وصله
السلام علیکم اجازه دې راځو ته د مرز افغانستان نو ورک شو خدای مرتبونه چې شروع شو بیا ژوند وکړه رئیس د حکومت وایي د ما اولاد نشر کوي چې د حکومت د مرتبونه بیرته بند کړي تیر به شو د غوړي شوروان کیڅه د مرز یو په لاس نورم زیات شو د مرتبو سره السلام
زه حاجی شیراسان د کورونو ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه راځم راځو او ایدونکو او خلکو کار کوونکو د خپل ټول ښه سلامونه وړاندې کوم خواږه سلامونه زمونږ په غازی آباد ولسوالۍ کې دوه رسمي مدرسې دي چې تقریبا له 25 کال نه وخت زیات وشو او تر اوسه پورې د شنه اسمان باندې داس وي تاسو موږ دا پیغام لوړ کړو چارواکو ته ورسره بل خصوص تعلیمات اسلامي نه دا وښنه ده جدا دا وښنه ده چې په دې د غور کې او دا مدرسو ته د تعمیرونه جوړ کړي و سلام په احترام
السلام علیکم زه د خانم د لغمه ولایت د لسو له تعلیم ته خبر ده احمد در سم صاحب راځي ازادي ته لغمه ولایت ته د معرفت رسنه نه دا وښنه ده چې سلامات ولایت ته لښان کو له سوالی کې د داګانو نه بر د ساجل تو فیزو کلی دي تقریبا یو ساعت شول د خلار نه او هغه په خوا د کرځي وخت کې د ستانو څنګه بعد ما سخن نه بده چې د څو کې د فرش د ټول انده بده درک نه وو او چې دا د هغه مسته د درک نه ست د سپټ سپمنه نه درک څنګه نه درک او هغه درک ختم شو موږ غواړو چې دا د جنګانو لپاره د پینځل کلیو لپاره یو کنجون دا یو پر د نړۍ دا یو لسته باندې یو د نړۍ دا یو ټول لسته باندې د پینځل کلیو ته وزارت ماري نه کوي دا او یا کته ماري د لمانو نه کوي دا چې دا مطلب دا موږ د دې څخه د باد او باران کې د خپل تدبیر باندې د تدبیر کې دا مطلب موږ د ماته د اګونو لرونو د دې ځای کې د تر ډول کوم د خلک نو ته حتما مطلب جوړ شي موږ باندې د ولتنو خلګو دې دولت خلګو دې ملت خلګو نو ته حق ورته کیږي کولی لپاره چې موږ مطلب جوړو چې تدبیر ډیر بعد تمامین ته ډیر یو څه شول دته موږ لاره نو بس دا موږ لپاره ډیره مشکل تمامین دی او حتما مطلب جوړ کړي د کیږي کولی لپاره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
سلام علیکم زینلاند هلمند ولایت څخه سلام علیکم ولیدا دغه د هلمند د شهیدانو عاملینو ماشونه چې کوم دي دغه نه دی ورکوستي او د ډیر ستونزې سره مخ دي نور مقامات څخه دا هله ده چې پر وخت ورته ورکړي ځکه چې نوې کالم را روان دي چې نوې بیا دا پروش کالم ماشینه دا چې وسو زو سره ساش کړ بیا دا چې بیا نه راکې بیا په نوې کار کې درکو بیا نه راکې بس دا کار دی او زما پیغام نه شرکې
زه حجی شیرحسن د کونړ ولایت آزاد آباد ولسوالۍ نه سره په تماس کې نو سره دا چې زمونږ د ولسوالۍ پون ډېر وړوکی دی او نه پوس تقریبا اویا زره راشي تر اوسه څرمی میمن نشو تاسو نو موږ له لا لا چې موږ لا ته وام نور پول چارو اپ کور سوي چې ترمن تلک پر اخته اور کی دې ترمن دا موږ روتن ترمن او لگا پر اخته اور کی چې خلق پکې زی شي دا به مو ډیر مهرباني والسلام په احترام بیا
السلام علیکم ګل احمد کریم ده کله حاصل تخم اورا څنګه مدار په دا د افغان د سین شرکت دی دا به څه کوم ډول فوري ته کنده شو چې ما مخکم پیغامونه چې کړی چې اورا خو به نشرتي وي خو موږ عمل نه دی تاسوي نو ما پیغام تاسو باید ضرور نه شي چې موږ دې بیا تاسو ته کیو کچیر د توه ما په څول کې نه پیښه دا د افغان د سین شرکت دی اس خدمات نه لري به څه کوم ډول دی اورا نو ما دا هله د مخابرات وزارت ته چې لږ خو باید دا شرکت سم چې د خپل مه شرکت ته مزول څه دا اوس نه کیدا ته کله کې دایسه دا شرکت په پاجته نه ځات کیږي ځکه چې مو شاس چې ځات پسند کی په ځوړی کې کار نه کوي په شاس کې کار نه کوي په اوس کې کار نه کوي نو دا پیټي خو نه مو چې نه دې مر صح یا مر به څه څه دا مات نه کوي نو وروره دا مې یو لاند پیغام هیره ده چې تاسو یې نشوي د پیغام نه شې دا په هیله د خپل په مال السلام علیکم
اور السلام علیکم ز صدوا غوا دا بغرا تړل تښتونه د خلکو د ګرد وښ دا کښتونه وس کړی نن هم کړی دا شان کړی دا بغرا وس پاک تړل د وبنست نو موږ څوک د یلمند د لشکرګا د بغرا د ګریش کې راته رسېږي دا بغرا پاک تړل دا موږ وس څوک نن کړو ګرد پاک دا ونم دا کښتونه وس بغرا وس ورتل چې دا څاک خو بنه سپکسي خو دا په امان
سلامونه احترام بدری کوچې یم غند د نور ولایت نه موږ دا یو دي حکومت له خوانه موږ دا د نور ولایت څخه موږ تاسو مل دایل تر اوسه نه تیار کوو نو ولداري مرز کې یم سره د مرسته نه کړم چې موږ دا غوښتل چې موږ له ټول شهر د ورسې جو سلام
بله سلام علیکم زه رحمت خان د تورخم د اوس په موټر کې ناسم او یو سیلون کې ما او د سیدا چې اورور حکومت نه مهيله ده د لوړو مقاماتونه چې کوم د شهید مور دې نه دی خو ګاډي کته کې خور کې راځي او یو د ګاړو تم ډېر سخت مزمت دې وړو ګاړو ته سورلې تم ډېر سخت نو د حکومت نه مخایښ دا د تورخم په چارواکي وسرسيږي نو مهرباني دی وکي دا لار دې آزاد کړي او دا چې پیسو د پاره د چودري ډاډا کې ټیلر دا مزانه کوي مثلا د اخوان نه کوي حکومت کې چار سړی درغلي کوي نو دې ته کوي او لوړ مقامات نه غوښتنه دا لرم چې دا ستونزه زر ته زر حل کړي او دا ډیر وخت نه دا ستونزه روانه ده. سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
مننه کوم ټول دوستان څخه چې موږ ته پیغامونه راستولې بده د موږ په امانت تر خبره کړم. البته نور پیغامونه هم لرو خو د خبرونه وخت مو هم دومره دی. د دې خبرونه په جوړېدو کې زما سره طاهر روشن همکاري کوي. د دې همکاري څخه مننه کوم او تاسو څخه مننه او تاسو د نور پیغامونه په تمه هم يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
جنت دے ما د پار فرختے زما کور پتا جنت دے ما د پار فرختے جوان لتا نئی عبادت دے تد جوان د غرچی نئی تد جوان د غرچی نئی انسان در تعلق کرم کا جہان در تعلق کرم مالو زر درنا قربان کرم کخبل سر درنا قربان کرم شاعری میں در نظار شا زندگی میں در نظار شا خوشحالی میں ستار زادہ دازوانی میں در نظار شا کا سجدہ در تا جائز ہوئے وہ زمان خانہ کعبہ